دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو په کې د قبایلی ضلعو خیبر پښتونخوا ام دغه سي د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو خو تر هغه وړاندې به د دې ساته خبرونه اورو چې پامیر ساحل وړاندې. تاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا په قطر کې پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور 14 کسان نیولي او هند او چین پر پوله د ترینګلتیا پر کمولو سلا شوي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت، طالبانو، امریکا او قطر ویلي دي چې سبا په دوحې کې د سولې بین الافغاني خبرې پیلېږي. دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو خوشي کولو ترڅنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیګا په یو بیان کې د خبرو د پیل هرکلی کړی او پر دواړو خواوو یې ټینګار کړی چې د افغانستان د څلور لسیزو د جګړې او وینې تویونې درولو لپاره دا تاریخي موقع ضایع نه کړي. تر نوموړي وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې پامپیو د قطر پلازمینې دوحې ته ورځي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په غونډه کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې تایید کړه چې د سپتمبر پر 12 به د سولې د خبرو کوربه وي او زیاته کړه چې دا په هغه هیواد کې د دوامدار سولې راوستو لوري ته یو جدي او مهم ګام دی. د افغان ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر په ګډون یو شمېر چارواکي په خبرو کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې په بین الافغاني خبرو ته تیار دی. د افغان حکومت پلاوی نن قطر ته ځي. دا خبرې د فبروري پر 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې له موافقې سره سم پیلېږي. د پاکستان چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری په شک 14 کسان نیولي دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ بیګا خبري غونډې ته ویل دا ښځه د سپتمبر پر 9 شپې شاوخوا 12:30 بجې له خپلو بچیو سره له لاهوره ګوجرانوالي پر لور روانه وه چې په ګوجرپوره کې په ګاډي کې تیل ختم شول او ودرېده. د ده په خبره شپې شاوخوا 3 بجې یو کس پولیسو ته زنګ واهه چې د لاهور او سیالکوټ پر لویه لار وسلوال په زور یوه ښځه ګاډی باسي. شیخ وای لومړی پلټنې ښیي چې دوه وسلوالو د بچیو مخې ته د هغوی پر مور جنسي تیری کړی دی. د پنجاب حکومت وای وسلوالو له ښځې پیسې او ګاڼه هم اخیستې. د وزیر اعظم د کورنیو چارو سلاکار شهزاد اکبر پرونی خبرې غونډې ته وویل چې عمران خان د پنجاب د پولیسو مشر او اعلی وزیر ته د ککړو کسانو د گرفتارۍ امر کړی دی. د خوست ولایت په کونډیو صحرا کې په واده کې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او 9 ژوبل دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد دین محمدي نن مشال راډیو ته ویل چې په بیګانې پیښه کې د ژوبلو حالت د ډاډ وړ دی. د خوست امنیه قومندانې ویاند عادل حیدر وایي چاودنه بیګا شاوخوا 12:30 بجې شوې. د زیاتوي چې بارود په موټرسایکل کې خول شوي ول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. هند او چین ویلي دي چې له پولې څخه به یې هغه سرتیری په چټکۍ شاتګ وکړي چې له 2 ورځو راهیسې یو بل ته مخامخ دي او د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ یې د جنګ خطر پیدا کړی دی. دا موافقه د سپتمبر پر 12 په مسکو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د هغه چینایي سیال وانګ ای ترمنځ په ملاقات کې شوې. دوی په ګډ بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې پر پوله اوسنی وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی، نو ځکه دوی موافقه وکړه چې پر پوله د دواړو خواوو سرتیری خبرو ته دوام ورکړي، ژر د شاتګ وکړي، له یو بل د مناسب واټن وساتي او ترنګلتیا دې کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجینګ به له هند سره له ډیپلوماټیکو او پوځي لارو رابطو ته دوام ورکړي. د مسکو غونډه تر هغې وروسته شوې چې روانه اونۍ پر پوله د سرتیرو د نښتې له وجې د هند او چین ترنګلتیا زیاته شوه. دواړو خواوو پر لانجمنه پوله د یو بل پر پوځیانو د بې پروا اقداماتو تور پورې کړ. له رپورټونو سره سم د سپتمبر پر 8 سرتیرو پر پوله د خبرداري ډزې کړې وې. له دې سره اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبري به سره کو سوله برازي.
پاکستانی چارواکي وایله لاهور سره نږدې پر یوې شزي د جنسيتيري په تور 14 مشکوک کسان نیولې دي. د پېښور په شخصي ښوونځیو کې د ماشومانو د میندو او پلرونو ټولنې په فیسونو کې د رعایت لپاره مظاهره کړې او منیشنل ګوند په قبایلو کې د مځکو لانجو هواري لپاره د کمیټو جوړولو پریکړه کړې ده.
دا کمیټیان به ان شاء الله نیوټرل وي، دا به داسې کمیټیان وي چې په غوبه به د چام اعتراض نه وي.
د پېښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مخکښ غړي هنی پښتین د ترګري تورونه ختم کړي دي. د نموړي وکیلان وایي هیله مند دي چې هغه به خوشې سي.
د دهشتګردۍ د الزامات حذف شو نو امید دا ده چې کېدای شي د ضمانت تم لار واره شي.
د دې هر څه اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته، افغان حکومت، طالبان او د افغانستان د روغ جوړی ملي شورا ویلي دي چې سبا یعنی د سپتمبر پر 12مه به په دوحه کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو پرانیسته وسی. افغان حکومت وایي د طالبانو د وروستیو شپږو زندانیانو د خوشې کولو په ګډون د سولې د خبرو پر وړاندې ټول خنډونه ختم شوي. د طالبانو سیاسي دفتر پرون مخستن په یو بیان کې وویل چې بین الاقوامي افغاني خبري ته تیار دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل د بارني چارو وزیر مایک پامپیو ته یې ویلي چې په قطر کې د خبرو د پرانیستو په غونډه کې ګډون وکړي. احمد تکل نور حال راکوي.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای ته رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر انتظار خادم پرون ماښام خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کوو، سوله به راځي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به د سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه په ورځ په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. ښاغلی وردک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام د رامنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلي کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سږني کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10مه ورځ یعنی د مارچ په 10مه نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن و په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
د احمد تکل په ریپورت کې مو اوریدل چې سبا په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیلېږي. د افغان حکومت مرکچي پلاوی مشران او غړي نن دوحې ته ځي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو هم د خبرو په پرانیستو کې ګډون وکړي. پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې تر اوږد ځنډ وروسته د افغانانو خپلمنځي خبرو له پایله څه تمې کېدای شي.
هیلې خو ځکه زیات دي چې په افغانستان کې د طالبانو او د امریکا د صلح د معاهدې باوجود تشدد ډېر زیات دی او اوس هم روان دی، حمله هر ورځ کیږي. نو څنګه چې د معاهده کې دا ذکر شوی دی چې د بین الافغاني مذاکراتو مهم موضوع به یوه داوي چې اوربند اعلان شي، نو دغه یو مهم شی دی. خدای انده چې دا بین الافغاني مذاکرات د امریکا او د طالبانو د خبرونو د ما په نظر زیات ذکر مهم دی چې یو خو د جنگ خاتمه ده، دویم د افغانستان راتلونکی دی، د افغانستان مستقبل دی. هلته یو ظاهر خبر د طالبان به دا غوښتنه کوي چې یو خودی به د نظام برخه ډېر احتمال دی جوړیږي، نو چې نظام به څنګه وي، ځکه طالبانو ډېر بیانونه راغلي دي د اساسي قانون په اړه باندې، د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو په اړه باندې ډېر شیان دي. نو په دې باندې مهم دي چې څنګه طالبان او افغانستان کې سیاسي مشران حکومت په راتلونکي باندې راضي کیږي. درېیم دا چې د طالبانو او د افغانستان د سیاسيینو د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ډېر لوی یو خلیج دی، یو وطن دی. لکه دا به اول ځل وي چې د افغانستان د حکومت رسمي اعلان شوي خلک طالبانو سره مخامخ کیږي.
طاهر خان صاحب، د تاسو چې کوم خبرې وکړي لدې داسې ښکاری اټکل کولای شو چې کای خبرې مشکلې، ځکه چې په نظام باندې خبرې کیږي، حکومتي نظام باندې، اساسي قانون باندې، نو دا خبرې خو ښایي ډېر اوږد بهیر له سبا څخه پیل شي، همداسې ده که نه؟
اندېښنې تشویشونه خو هم دارنګي دي، لکه څنګه چې تاسو پوښتنه کې تاسو ته اشاره کوئ، ځکه که طالبان غواړي چې دا حکومت نه مني، آیا د افغانستان حکومت دې سره راضي کیږي او که نه؟ که هغې موقت حکومت غواړي، عبوري حکومت غواړي، آیا د افغانستان موجوده حکومت اور سره دا مني که څنګه؟ د افغانستان د حکومت لخوا ځینې شیان ډېر واضح شوي دي چې هغه سری کرښه دي، د هغې نه هغې بل طرف ته رسېدلی. او بله خبره، نه صرف د افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو، دغه رنګې د دنیا د نړۍ د مهمو هیوادونو، د هغوی په ډېرو شیانو کې افغانستان حکومت سره نظر یو دی. هیڅوک عام افغان به هم دا نه غواړي چې هر څنګه د تېرو نولسو کلونو کې دا کم نظام مخته راغلی دی، نیمګړتیاوې په هر نظام کې وي، کمزوری په هر نظام کې وي، اختلافات په هر نظام کې وي، لیکن ډېر اکثریت به غواړي چې دغې ته هیڅ زیان ونه رسي. نو دې ته که وګورو، نو احتمال شته چې خبرې اوږدې شي، لیکن که د طالبانو په ذهن کې دا یو سوچ چې دا جګړه زر ختمول غواړي، په افغانستان کې امن راوستل غواړي، نو بیا دا هم احتمال شته، ځکه چې موږ داسې هم اورېدلي چې د طالبانو دا کوم اوسنی د مذاکراتو ټیم مشر دی، دا د جرګو سړی دی، ماضي کې جرګې کړي دي، فیصلې کړي دي.
ښه، او طاهر خان صاحب، تاسو د طالبانو د مرکشي پلاوي د مشر عبدالحکیم اسحاقزي په اړه باندې خبرې وکړې، په دا اړه باندې دا ویل کیږي چې دی په خپل دریځ کې ښایي دومره نرم نه وي، د ده په اړه که لږ معلومات راکړی دی، څوک دی او څه ډول فکر لري؟
د شیخ عبدالحکیم حقانی اسحاقزي په اړه باندې ما د ده د ملګرو سره رابطه کړې وه، ډېر تفصیلي خبرې مې کړې دي. د خیبر پختونخوا په اکوړه خټک کې جامعه حقانیه چې ده، د هغې کې د سبق ویلی دی، او په 1983 کال کې د ده هلته تعلیم پوره شوی وو. د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ د په اړه باندې خدا نظر خو خپور شوی وو چې کله د نوم اعلان شو چې دا به د مذاکراتي ټیم مشر، چې دا یو سخت دریځه دینی عالم دی، لیکن د دې یو ملګری چې سره ډېر نږدې پاتې شوی دی، یو ځای پاتې شوی دی، نو د هغه نظر بیا بل وو. هغه دا خبره کوي چې دا د مصالحې سړی، د هغه په نظر دې مسلې حل کولو والے انسان دی، دې سره طرف ته تلونکي سړی دی، نو لکه دغه یو نظر هم شته.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی،
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمه اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورزنګ په یاد سیمه کې د پاکستانی پوځ د تشدد پر ضد پیل کړی پرلت ختم کړی دی. د پرلت مشرانو پرون دا پریکړه د جنوبی وزیرستان له انتظامیه سره تر خبرو اترو وروسته کړې ده. دا چې په دې خبرو اترو کې څه ویل سوي او انتظامیه د پرلتوالو غوښتنو ته څه ځواب ویلی، راځئ چې په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال اشتیاق مسید په رپورټ کې واورو.
د سولی وزیرستان شکتوی سیمه کښې په پاکستانی فوجی گاڑی بنے بامی برید ورستا پام ولس بنے د تشدد کولو په خلاف د چارورو ورځنه د قطبی وزیرستان رزمک سیمه سره په احتجاج نوش د سولی وزیرستان شکتوی سیمه قبایلیون او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو 13 ورځ ماښام مال د قطبی وزیرستان انتظامیه سره د مذاکراتو نه ورستا خپل احتجاجي درنا ختم کړله. د قطبی وزیرستان انتظامیه سره په دا مذاکرات کښې څه پریکړه وشوه؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ علمزیب سید په دغه حوالے سره مشال ریڈیو تا ویایي.
یہ میر کلام او جہال تا کہ میں انتظامیہ وا اے سی او ڈی سی پدا کی رول سول د شکتی سره چې ما ریلیټډ یونټ تا نو دوی بریګیډ ال تک کیری نو دوی کمانډیټ سره دوی ملاقات وکړلو او دوی سره خبرې اترې وکړلې. او کمانډیټ پدا باندې و تر راضی شو چې مزا او سره زما چې سوره هم لاندې ټیم دی دغه پارا چې کم په شکتی باندې ال تک کوم کارنل دی یا لیجر دی سو بوم دی هغه په ټول را سره وی په شور لسم تاریخ با ز شکتی ته درم ال تا با د خلکو نه معافي وغواړم چې دې اور سره دا ویل چې دا مخکې له نشو لا تاریخ را درومي ان شاء الله مخکې به دا کفار موږ درې لا خو هیڅ بکرا باندې اعزامیان تر غلې و ان پی ایم ولاړو زموږ مشران ولاړو د هی ټول په فصلا باندې مشورات دې دوی په مخامخ دا غونډه هر څه وشول او دې دوی د کام ته چې کوم دا خپل چې کوم پریکړه مکړې و دوی ورته ور بیان کړل. په یوه بنیاد باندې مجاهد درمان چې کوم دا امر پاسه ولا او خطر نه کړل.
د شکتو سیمه احتجاج کوین کی قبایلیون او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویون سره 13 ورځ د دغه ملاقات په باراک د قطبی وزیرستان مقامی انتظامیہ والتا موجود فوجی چارواکیو لیاسا هم ویلی ندی. د شکتو سیمه قبایلیون مشال ریڈیو ته ویلی دی چې روان میاشت ستمبر په اولنی هفته کښې په فوجی گاڑی د بمی برید ورستا پاکستانی فوج په دوی سخت ناروا تشدد کړای دی. په 8 ستمبر د سولی وزیرستان ماسید مشرونو د قطبی وزیرستان فوجی مشر جی او سی شاکر الله خټک سره جرګه کړې وه او په دا جرګه کښې فوج د ماسید مشرانو په وینا د شکتوی سیمه نه 14 گرفتار کسانو کښې 14 خوشی کړي وي. په شکتوی سیمه کښې د فوج له طرفه په عام ولس تشدد کولو په باره کښې د سولی وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شکتوی کښې په عام ولس بنې د فوج له طرفه تشدد نه دی شوی او په دا حوالې سره دته نه چا شکایت کړی دی او نه درخواست ورکړی دی. دا دې هم یودوي چې د روانې میاشت ستمبر په اولنۍ هفتې کښې د سولی وزیرستان شکتوی سیمه کښې په فوجي گاڑی بامی برید وشو چې په نتیجه کښې یې د یو فوجی افسر سره درې فوجیون مړه شوي وي او چارور نور سخت پر هرجلی شوي وي او د دغې برید پړه د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ د مشال ریډیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی سي. پېښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکش غړي او د بشري حقونو فعال هنی پښتین مقدمه له ترهګرۍ ضد عدالت څخه ګرځولې او په عادي ملکي عدالت کې د اورېدنې امر کړی دی. دا فیصله های کورٹ د سپتمبر پر 9 وکړه. د هغه وکیلان پر پښتین د ترهګری د تورونو ختمېدلو لوجی وایي دوی هیلمن دي چې هغه به اوس خوشی سي. په ډیر نور تفصیل د بشیر ګواش په ریپورت کې اورو.
پېښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو غړي او د بشري حقوقو فعال حنیف پښتین د ترګرې لګیدلې دفې لري کړی او دغه مقدمه عادي ملکی عدالت ته وړاندې کړې ده. پر حنیف پښتین او دوه نورو ملګرو یې تور دی چې پر پولیسو یې کړو ډزو کې یو وژلې او دوه یې زخمیان کړي دي. خو د نوموړي وکیل اډوکیټ سنگین خان وایي دا حقیقت نه لري. نوموړی د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د 2019 کال په جولای کې په بنو کې د شپې پر 3 بجې د حنیف پښتین پر کور مخپټي وسلوال ورغلي وو چې وروسته معلومه شوه چې د استخباراتي ادارو کسان وو. هغه ځتی په عدالت کې دا دریز وړاندې کړل چې موکل یې د بشري حقوقو فعال دی او دا چې د قانون لمخې باید د تورن کس د نیول لپاره پولیس ورشي نه مخپټي نامعلومه وسلوال.
دا استدا مونږ های کورټ ته کړو چې انسداد دهشتگردی عدالت اے ٹی سی عدالت چیری کی جورسڈکشن ریزیوم کړه ده. دهشتگردی دا قانون لاندې دا غلط ته دا کیس ته دهشتگردی دین ارډینری قانون لاندې پولیس گرفتاری کړي ایف آئی آر ام درج کی گرفتاری مغی کړي او دا خپل نارمل پروسیجر ده او طریقہ کار ده چې د انټیلیجنس ادارو سو اختیار نه جوړیږي در دې دایره اختیار دی نه. په پېښور های کورټ دغه استدلال چې کم داغه منظور کړه رټ د دې علاوه شو او د دهشتګردۍ چې کم الزام دی یا د دهشتګردۍ د قانون لاندې په دې مقدمه چې کم دا هغه های کورټ کوېش کړه او هولډ کړه. دا چیرې د دهشتګردۍ کیس نه دی بس ټیک دا الزامات دی مرګ جوبله پکې شوی ده هر څه دغه چې شوی ده نو د عام قانون لاندې د دې مقدمه او چلیږي. د دهشتګردۍ د قانون لاندې د دې مقدمه چې کم ده نو دا غیر عیني ده او غیر قانوني ده. نو بس دا یو خري لیف په دې کیس کې چې د دهشتګردۍ د الزامات حذف شو نو امید دا ده چې کېدای شي د دې ضمانت تم لاروار شي په اسانۍ باندې د دې ضمانت تم وشي.
پر حنیف پښتین د قتل د کیس الزام یا 302 لا هم پاتې دی خو په عدالت کې د بلې اورېدنې وخت لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی. پښتین او ملګری شاکر الله او فهیم الله د 2019 کال د جولای په 4 لبنو ټاونشپ ونیول شول. هغه مهال د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی په یو خبری غونډه کې وویل چې پر پښتین یو شمیر مقدمه وی خو کله چې پولیسو نیمه شپه مهال دغه د نیولو هڅه وکړه لاغي خو په دزې وشوي چې یو پولیس والا پکې مړ او دوه نور روبل شول. د اپریدی په خبره د پښتین یو گرفتار ملګری شاهین الله د ترګرې په قضیه کې مطلوب او فهیم الله دواړو ته په کور کې پناه ورکړې وه. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ کمیټې مشر غړي سنا اعجاز وایي پولیسو ته حنیف پښتین ټلیفون کړی و چې ورشي او له وروښتونکو بریدګرو وسلوالو یې وژغوري. هغې د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل که پر یو کور مخپټي وسلوال ورځي د کور والا ته به څه معلومیږي چې دا کسان ترګر دي او که د امنیتي ځواکونو غړي.
د شپې نیمه شپه کې دغه په کور باندې خلک ورغړي او نکاح پوشان غي دزې کړې وې. دی بیا پولیس ته ټلیفون کړی بیا پولیس راغلی دی. زمونږ یقین دی هغه هر هغه کس چې هغه ډېر اکټیو وي زمونږ په تحریک کې او هغه خلک راغونډولی شي او د نورو د ګرفتارۍ زکم کیږي چې نور خلک تنه کلار کې او ویری. زمونږ د وخت کې مختلفو ضلعو کې په مختلفو ځایونو کې په ټولو ملګرو سره زمونږ ایف آئی آر دي. مختلف کیسونو کې زیاتره کې زمونږ بی بی ایس شوی دي. مونږ بخپل قانوني جنگ هم کوو ځکه چې مونږ دا ګڼو چې زمونږ دا جدوجہد چې دی دا مونږ د آئین د لاندې دی. نو دا کوشش په هم کوو ورکې به جلسه جلوس دغه هم کوو او په دې سلسله کې زمونږ دا هم خیال دی چې ریاست سره مونږ هر وار کده د خبرو وړاندیز کړي دی د ریاست یا حکومت نو مونږ سره ناستې ته تیار شوی یو.
د منظور پښتین په مشرې پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 کال له پیل راهیسې ډېر فعال دی. دا غورځنګ د غیب کړو شو کسانو عدالت ته حاضرول، د مورای عدالت قتلونو ودرېدل، د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات او د ملګرو ملتونو د څار لاندې د حقیقت موندنې یو عدالتي کمیشن جوړېدل غواړي. د پاکستان پوز دریز لري چې د ترګرې په ضد جګړه کې د وسلوالو خلاف د بې توپیره عملیاتو په کولو سره امن راوسته دی او دا غورځنګ د ملکی ګټو خلاف پر کار کولو تورنی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ په ځان د غداري تورنه ردی او وای د پاکستان د آئین تر مخې د خلکو لپاره بنیادی بشري حقونه غواړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د پنجاب پولیس وایي له لاهور سره نږدې پر لوی لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې پلټنې روانې دي او څوارلس مشکوک کسان یې نیولي دي. د پولیسو مشر عمر شیخ پرون ماخوستن خبري غونډې ته وویل دا ښځه د چهارشنبې پر شپه شاوخوا دولس نیمې بجې د ګجرانوالې پر لوري روانه وه چې پر موټروی دوه وسلوالو ورباندې تیری وکړ. د پاکستان وزیر اعظم او د پنجاب او وزیراله اړوند د چارواکو ته امر کړی چې د پیښې پلټنې وکړي او د ککړو کسانو نیولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان چارواکي ویلي لاهور سره نږدې پر لویه لار د بچیو مخې ته پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور څوارلس مشکوک کسان نیولی دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ د سپتمبر پر لسمه خبری غونډه ته ویل چې دا ښځه د سپتمبر پر نهمه شپې شاوخوا دولس نیمې بجې له خپلو بچو سره په ګاډي کې له لاهوره په ګجرانوالی کې د خپلې خسرګرنۍ کور پر لوري روانه وه چې له ګجرپورې سیمې سره یې په ګاډي کې تیل ختم شول او د لاهور او سیالکوټ پر لویه لار ودرېده. د ده په خبره د ښځې په ګجرانواله کې یو خپلوان ته ټلیفون وکړ او هغه ورته وویل چې د پولیسو پر شمیرې زنګ ووهي او ورڅخه مرسته وغواړي. شیخ وایي د شپې درې بجې یوه کس پولیسو ته زنګ وواهه چې وسلوال په زور یوه ښځه له ګاډي باسي. د لاهور د پولیسو مشر په وینا پولیس سمدستي سیمې ته ورسېدل او لومړنۍ پلټنې ښیي چې دوه وسلوال ورغلي ول او هلته یې پر ښځې جنسي تیری کړی. د احتساب او کورنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر هم په خبری غونډه کې موجود وو او وی ویل چې عمران خان د پیښې نوټس اخیستی دی. د ده په خبره د انتظامیه د ناکامۍ له وجې دا پیښه شوې.
اس قسم کا کرائم ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے.
دی وای موږ هیڅ کله دا ډول جرم نشو زغملی. د سپتمبر پر لسم مو چې وزیر اعظم صاحب خبر کړ نو هغوی د پنجاب د پولیسو مشر ته لارښوونه وکړه او له اعلی وزیر سره یې خبرې وکړې چې څوک هم پکې ککړ وي د قانون منګولو ته سپارو. دا کار د زغملو وړ نه دی. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ ویل وسلوالو چې کله د ګاډي شیشه ماتوله نو ژوبل شوي چې د وینې او ډي ان اې له لارې یې د پیژندګلوۍ هڅې کوي. د زیاته کړه چې د پیښې له ځای سره نږدې درې کلي دي او هلته هم له خلکو پوښتنې او تحقیقات کوي. د پنجاب پولیسو په وینا وسلوالو تر تیری وروسته له ښځې پیسې او ګاڼه یا زیورات هم اخیستي دي. د صوبایي حکومت ویاندې مسرت شیمه پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د پنجاب پولیس او نورې ادارې په همغږۍ په خواشینوونکې پیښه کې د ککړو کسانو گرفتارۍ هڅې کوي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د انصاف ژمنه کړې او وایي پر موټروی چې چا هم پر ښځې تشدد کړی وي سخته سزا به وویني. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د اپوزیشن مشر شهباز شریف پر ټویټر په بیان کې دا دردونکې پیښه بللې او د کوټلو اقداماتو غږ یې کړی دی. په پاکستان کې د ډله ییز جنسي تیری پیښې نسبتا کمې دي خو په هیواد کې وخت په وخت د جنسي ځورونو او پر ښځو د تشدد پیښې کیږي.
تاندې هیلې
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ما ته روان دی.
څه پټي څه زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دی
زه باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین زرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هلي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري د غرمې 12:00 بجې کېدونکو دی په پښتونخوا کې د خبرونو لنډیز باورو له هغه وروسته بیا تاسو ته یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم در خبرو خو اوس به د خبرونو لنډیز له پامیر ساحل څخه واورو.
افغان حکومت طالبانو امریکا او قطر ویلي چې سبا په دوحې کې د سولې بین الاقوامي خبرې پیلېږي. دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو خوشي کولو تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ټاکل شوی چې خبرو لومړۍ غونډې ته ورشي. د افغان ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر چارواکي ورځي. طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ هم په بیان کې ویلي چې بین الافغاني خبرو ته تیار دي. د پاکستان چارواکي ویل لاهور سره نږدې پر لوی لار پر یوې ښځې د جنسي تیری په شک 14 کسان نیولي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ بیګا خبري غونډې ته ویل دا ښځه د سپتمبر پر 9 شپې شاوخوا 12:00 بجې د خپلو بچیو سره له لاهور د ګوجرانوالۍ پر لوري روانه وه چې په ګوجرپره کې ګاډۍ کې تیل ختم شول او ودرېده. د په وینا په هغه وخت کې دوه وسلوال ورغلي دي او پر دې ښځې تیری کړی دی. د خوست ولایت په کونډۍ او صحرا کلی کې په واده کې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او 9 ژوبل دي. د خوست عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد دین محمدي نن مشال راډیو ته ویل چې په بیگانه پیښه کې د ژوبلو حالت د ډاډ وړ دی. د خوست امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې دا چاودنه بیګا شاوخوا 12:30 بجې شوې. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. هند او چین ویلي دي چې له پولیسو څخه به یې هغه سرتیري په چټکۍ شاتګ وکړي چې د څو ورځو راهیسې یو بل ته مخامخ دي او د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنګ خطر پیدا کړی. دا موافقه نن یعنی د سپتمبر پر 12 په مسکو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر او د هغه د چینایي سیال وانګي ترمنځ په ملاقات کې شوې ده.
خبر نومه مشال ریډیو څخه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او نېشنل ګوند په قبایلی سیمو کې د مځکو لانجو هواري لپاره د وړو کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د ګوند ایوان کسیزه کمیټې په جولای کې د قبایلی زلو سفر کړی و. هلته یې د مځکو لانجو په اړه معلومات غونډ کړل او ګوندي مشرانو ته یې رپورټ وسپاره. د دې کمیټې دوه مشرانو د سپتمبر پر 9 مشال راډیو ته وویل دا کمیټې به د لانجې له ټولو خواو سره جرګې کوي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
عوامي نېشنل ګوند په قبایلو کې د ځمکو لانجو هواري لپاره د ولسي مشرانو د بې طرفه کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د 2000 زیږیز کال د جون په پای کې چې په کورما کې د ابراهیم زوی او بالشخیل خلکو او پاړه سمکنیو ترمنځ د مرغی چینې ځمکې لانجې پر سر نښته وشوه او ورپسې د جون پر 13 په جنوبي وزیرستان کې سپیرکی او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول. نو عوامي نېشنل ګوند یو 9 کسیزه کمیټه جوړه کړه چې په جولای کې د ټولو قبایلي ضلعو سفرونه وکړل چې د لانجو په اړه یو رپورټ جوړ کړي. د دې کمیټې دوه مشرانو د سپتمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل رپورټ یې د ګوند مشرتابه ته وسپاره او پریکړه وکړه چې په هر ضلع کې بې پرې کمیټې جوړې کړي چې د هرې لانجې له خواوو سره جرګې وکړي او د هواري لارې پیدا کړي. د مرغۍ چینې تر نښتې وروسته مشال راډیو هم په کورما، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او د باجوړ او مومندو ترمنځ د پولې په ګډون د شاملاتو د ځمکو او بریدونو لانجو په اړه رپورټونه جوړ کړل. په دې رپورټونو کې د دغو لانجو تاریخ او لاملونو معلومولو تر څنګ د هواري پر لارو چارو بحث شوی دی. د دې سیمو انتظامی مشرانو او چارواکي وایي له ولسي مشرانو سره د جرګو له لارې د لانجو د هواري هڅې کوي. د قبایلي ضلعو ولسونو ځینې لانجې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته عدالتونو ته وړي دي. د پاکستان پخوانی حکومت تیر پارلمان او ولسمشر د 2013 زیږیز کال د مې په آخري اونۍ کې په آئین کې له ترمیم سره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې چې وروسته د هیواد د پولیسو او عدالتي نظام هم ور وغځېد. د عوامي نېشنل ګوند د 9 کسیزه کمیټې مشر نثار مومند وایي زیاتره مسالې د پولو نه ټاکلو پیدا کړې دي.
داسې ولکه زمونږ د باجوړ او د مومندو برید مسله چې دا د مهد برارای دغسې د قومونو منځ کې د خیلونو منځ کې چې د هغې خپل منځ کې حد برارای وي نو هغه مونږه لکه داسې په پرچینار کې یو مسله ده چې هغه د هوا د بل شکل ورکول شي، پر قورانه د غول ورکول شي. هغه د سمکه مسله ده، خپل منځ کې د سمکه والا تنازع پکې روانه ده. بنیادین خطه په سمکه باندې شوی ده. دغه سید بیٹانو او د مسعود خپل منځ کې یو مسله وه. دغه سید دوتان قوم او د وزیرو منځ کې یو غټه مسله وه.
د کمیټې عمومي سیکرټر مثال خان اورگزای وای پر اتلون کې ونی کې د ګوند لمشرتابه سره ویني چې تر هغه ورسته به قبایلی زلو ته په دویم سفر کې کمیټې جوړ کړي. مومند او اورگزی دواړو د ګوند لمشرانو سره د لیدو یا د کمیټې جوړولو کړه نیټه ونه خوده شو. خو اورگزی ویل دوی فکر کوي چې د مسیدو او بیٹنۍ ولانجې پایل کړي او بیا په ترتیب په هر ضلع کې لومړی لوی او بیا وړې لانجې هوارې کړي. نثار مومند وای دوی غواړي چې د قبایل نور ګوندونه هم ورسره په دې کار کې شریک شي. د په خبره د هر ضلع کمیټې به جرګې کوي او له انتظامی چارواکو سره به هم خبرې اترې کوي او ورڅخه به د پریکړو د عملي کولو غوښتنه کوي.
دا به په هر ضلع کې د دوو ترمنځ چې هغه تنازع به زموږ د پښتنو چې څنګه رواج دی هغوی سره به خبرې کوي. که دا د هغوی د حل کولو مسله وه چې هغوی حل کولی شوه، نو هغوی به دا حل کړي. که نه وه او دوی غوښتل چې یاره د بهر نه ورته خلک را شي، نو بیا به موږ دا نه کسیزې کمیټیز وو. که موږ ته هم سخته شوه، نو بیا موږ ته عمل خان دا خبره ډېره په ډاګه کړې ده چې بیا به زه پخپله هم ځم او دغه پښتنو ته به په تورشل کې نه ما به حکومت سره هم پاړې کې رابطه کوو. نو لهذا زما یقین دی چې موږ او قوم او دا ټول ملګري وو، نو موږ سره حکومتي چارواکي هم همکاري وکړي.
اورگزای وایي د قبایلي ضلعو سفر ورته جوته کړه چې هلته پراته ولسونه د لانجو هواري ته تیار دي او هغه پولې او حدونه هم مني چې حکومت یې ورته وړاندیز کوي، خو تور پورې کوي چې انتظامی او امنیتي چارواکي نه غواړي چې مسالې حل کړي.
سټډی کړل چې کومونو سره خپل کې پی جوړ دي، لکه څنګه د اخوروال ماین خبره ده، یا څنګه د مسعود بیٹنۍ حکومت کیسه ده، یا د وزیر مسعود حکومت خپل کې حدودي تنازعات دي. غو بالکل غو سره خپل مینس کې پی جوړ دي او چې کومه حد بندی هم حکومت غواړي په غبنې سره غار ازادي. خو په دې کې غټ رکاوټ اډمنستریشن دی او اډمنستریشن نه علاوه کم چلتا کې اصل سټیک هولډر دي زمونږ ملټری حکومت دي. دا پکې غټ رکاوټ دی. دا نه غواړي چې قبایل سره یو ځای شي او دا ترزې د منځ نه وځي.
خو د مثال خان اورگزی داوی برعکس د کورمې جنوبي او شمالي وزیرستانونو باجوړ او مومندو انتظامی او امنیتي چارواکو ټولو په جولای او اگست کې لمشال راډیو سره په خبرو کې د ځمکو د لانجو هواري هوډ خولای او وایي ځنې شخړې تقریبا حل کړې دي. انتظامی چارواکي زیاتوي هغه قضیه چې په عدالتونو کې دي په اړه یې د هیڅ اقدام واک نه لري، خو د نورو لانجو د حل کولو لپاره نه یوازې پخوانی اسناد په ډاګه کوي، بلکې له ولسي مشرانو سره یې جرګو ته هم دوام ورکړی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. د مومند قبایلي ضلع په زیارت غر سیمه کې د غره د شویدو له کبله چې کومه د مزدورانو د وژل کېدو پیښه رامنځته شوې وه، له هغه وروسته هلته د ډبرو کاروباریان وایي چې د دوی کاروبار اوس بیا درېدلی دی. د دوی په وینا یو خوا کرونا ځپلی و، څو میاشتې کاروبار بند وو او بیا چې کله کار شروع شو نو پکې دا پیښه رامنځته شوه. دوی وایي چې حکومت هلته ټول غرونه تړلې دي. شانواز ترکزای په دې اړه نور حال راکوي.
د سنگ مرمرو کاروباریان وایي چې د زیارت د غرد خویدو وروسته د دوی کاروبار هم ولاړ شوی. دوی وایي چې حکومت دوی ته وینا کړې چې د نور غرونو نه هم کاڼي نه وستل کېږي. د محمدو کیمور ګمبته، زیارت خانقاه او د بایزونو دغه کاڼي وستل کېږي او په دغه ځایونو کې د درنګونو شمیره د ځایي کاروباریانو په وینا چې د 300 نه زیاته ده، چې په هر درنګ کې لږ تر لږه 12 تنن کارونه هم کوي. نورخان د ماربلز بروکرز یا د سنگ مرمر د بیوپاریانو د اتحادیه یو مشر دی او دی وای چې دغه ټول خلک د څلور ورځو راهسې بیروزګار شوی دی.
نو په زیات په وجه باندې زمونږ د کاروبار ډیر زیات خراب شو. دا ټولومه پنځمه ورځ ده او ډیر خلک د کانډو والا د کرخانو والا د ټرکونو والا بیروزګار شو. سره د سې کزمن صرف د مومن ګډ ترانسپورټ یونین د 1200 ګاری دی. د کې دوه کسان درې کسان یو مالیک یو کلینډر یو ډیر وري پیو دران کې اتنه حق کسان پر روزګاری
او یو کارخانه کې
کم از کم 12 کسان 13 کسان د مالک لیلا و روزګار باندې.
د کې د ټرک کم از کم قیمت او زیات نه زیات قیمت تقریبا سمري
د کې کم از کم 1000 روپۍ باندې په چټل باندې ګاډي خرڅيږي او خکانه مطلب 10-15 لاکھ روپو پر میو گاڑی خرچیږي. پکې
فضل رازق د کانو دو ټرک یو ډرایور دی او د دې یاره خېلو بایزونه کانی وړي. نن سحر هم د سرو کلی نومي په سیمه کې د سنگ مرمر په مارکیټ کې گاڑی ودرولې. د وویل چې یو میاشت وړاندې کاروبار شروع شوه خو د زیارت پیخي واپس بند کړ.
نو لاول خو د روزي نمخ کې چې کوم کورونا و بے پسے روزی چھٹیاں نہ رالے روزی چھٹیاں نہ سرس اختر چھٹیاں نہ رالے گنداو کی منگ ولاڑو التا ڈیزل گران شو ڈیزل ارزان شو کلن پاگے کے حدیثوں کی منگ اللہ رے ودرے دلی اختر چھٹیاں نے بیا دلوی اختر چھٹیاں نو پورے بس منگا ارس کلیئر شو لکا خبر ختم شولا مسئلے حل شولی تقریباً 20 روزی کی گئے 25 روزی کی گئی حدیث کار چروان شو سٹارٹ شو اس پہ کدا حدیث رالے اس پہ بیا لارے ودرے دلی ولہ ولم 100 روزی ودرے میا شو درے گی دو ودرے گی دری ودرے گی اس پتہ نہ لگی ردی.
عباد اللہ د شبقدر ماربل سپیکٹرای مالک دے او دے ہر اورس کانی اخلی پخپل کارخانه کی ماتوی او بیای خرسوی دے ہم د کاروبار په بندخت خفاو.
گورنمنٹ دا او کو چې مطلب نور درنگونه هم بند کړل او مطلب لکه زه تر کارخانه هغه سره بند شوې ځکه اوس مونږ ته پته نه لګی چې دا سیس به سمره وخت لا بند دي. د دې په کارخانو باندې ډیر غټ اثرات دي او زمونږ په علاقه باندې ځکه چې دې سره بزرګونه خلکو مطلب تړلې دي دا غوي په کورونو کې لګي بند شول.
دوی ټول په دې ډیر زیات خفو چې حکومت د زیارت نه علاوه نور غورونه هم بند کړل چې د دوی کاروبار ورسره ودرید. نو دوی وای چې باید حکومت داسې نه وای کړې. نو بیا مې د محمد نه د قامې سملې د غړي ساجد محمد سره خبرې وکړې او ورنه مې وپوښتل چې حکومت نور غورنه ولی بند کړی.
نو د سیده چې خدا اپریشن کمپلیټ شي او بل لاره چې د احتیاطي تدابیر او اړې سره به چې کوم لیډ هولډر دي هغه تر بس دغه هدایات ورکول کېږي شي چې هغه وشي. زدایم موږ کوشش کوو زر تر زر واپس چې کوم د کاروبار په هیله ده ځکه چې انتظامیه سم زمو سره خل دا تا کې منل ډیپارټمنټ سره چې کوم تاسو هدایات دي د منل ډیپارټمنټ نه هغه زر تر زر جاری شي او کار واپس شروع شي.
او یاد دی چې د رواني میاشتې په اومه نیټه مازیګر په زیارت محمد کې د سنگ مرمرو درنګونه خویدلی چې د ریسکیو 1122 محمد پوینه تر دې د مبه کې څلیر اشتنان مړه راوستل شوی ولی لک تر لګه دوه تنان لا هم د کانو لاندې دي. شانواز ترکزه مشهد ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خبر پښتونخوا کې وخت په وخت د معدنیاتو په قانونو کې پیش کیږي چې پکې لسګونه مزدوران وژل کیږي او ژوبلیږي. د سپتمبر پر 1 د مومندو د مرمرو کان نړیدو په پیش کې تر شلو زیات کسان وژل سو او یو شمیر ژوبل سو. پښتانه دا چې په قانونو کې د مزدورانو د خوندیتوب لپاره تر اوسه څه سوي دي، آیا حکومت د مزدورانو حفاظت او د نوي ټکنالوژي ټکنالوژي کارولو ترڅنګ نور اقدامات کړي او کنه؟ مزدوران وای اوس هم په پخوانیو طریقو مادنیات باسي. صوبایي حکومت وای د قانونو نړیدو یا پکې د چاودنو د پیښو تکرار مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. فرخند اسد په دې اړه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د مومندو په زیارت خرسیمه کې د مرمرو قانونو نړیدو وروسته پر دې مسله یو ځل بیا خبرې پیل شوې دي چې د صوبې د قانونو د نړیدو او یاتري د مادنیاتو د راوستلو پر وخت ولې پوره حفاظتي ګامونه نه اخیستل کیږي. د مومندو د ساپو یو اوسیدونکي فردوس خان صافي مشال رډیو ته ویل دغه غرونه په خپل او نړیدل چې ګڼ مزدوران ترې لاندې راغلل.
په دې کې د کانی را پریوتی دي قدرتی طور باندې او دې کې دومره دوړه تقریبا چې یو گھنٹہ اغه دوړه نه خریدل
سریت کم کسان چې پکې وفات شوی دي نو اغه تعلق د تحصیل صافی سره دی به په تحصیل صافی کې زیارت چې کم کله دی کم کې دا غر دی د دې کسان دی او به پکې د انبار او د پندلې دی یو ځای بل ځای کسان پکې شته خو زه تر پکې د تحصیل صافی دی
د زیارت مرمر په غرونو کې کارکونکو زینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا سیمه معلومېدل چې دغه غرونو ویخونه نړیدلې او یا کمزور شوی دی خو دغه تل د کارکونکو د حفاظت لپاره کوم ګامونه نه پورته کړل شوی د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملي غړي نثار مومند ستمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وویل دا صوبا ډیر مدنیات پیدا کوي خو دلته د مزدورانو او یا نورو کارکونکو د حفاظت لپاره هیڅ نشته
مزدوران دلته کار کوي په دې مینونو کې او موږ د پرون لیبر منیسټر وایي چې ما سره د لیبر ناکې دا نشته څومره ډېر افسوس خبره ده په درې کاله کې تا د حکومت دومره ناهلي ده ښه چې درې کاله کې ستا روس دلته راغل دوبه دلته راغله خو دلته ستا ایډي چې را شي دلته څو ډپارټمنټ نه دي لېږلي دې نه وژلو ته چې تاسو ډپارټمنټ نه دي رالېږلي زمونږ ټول پاکستان نه زیات مند ماربل او د کرومایټ د چې موږ سپلای کوو بلکې دلته زما ایډي نشته هغه په چاسو نه کېږي دا افسوس خبره ده دا دومره افسوس خبره ده چې حد نشته زما لیبر اسیسټنټ ویکټر دلته نو څوک په دا مزدور
د روانې میاشتې په اوومه نیټه د بره مومندو ساپو تحصیل په زیارت سیمه کې د سنگ مرمرو دوه کانونه وښویدل د بیړنیو مرستو رسولو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وایي په زیارت سیمه کې د داسې نورو وړ تپېخو مخې ته د راتلو خطر شته د نن وړاندې د روان کال د اګست پر 2 په اورکزو کې د سکرو په یو کان کې په 14 کې درې کسان مړه شوي وو دا چې د صوبې حکومت د کانونو او درنګونو نات مدنیاتو یا کوئلې د راویستلو د طریقې کار او د مزدورانو د حفاظت لپاره څه کوي په اړه د صوبایي حکومت د کانونو او مدنیاتو د کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبایي اسمبلی غړي عزیز الله خان د ستمبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل حکومت پر دې مسله کار پیل کړی دی د خیبر پختونخوا موجوده د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2019 کال کې د قانونو د حفاظت دوی معاینه او جاج اخیستلو یو قانون منظور کړی دی چې تر مخه په قانونو کې کارکونکو لپاره ټول حفاظتي ګامونه پورته کول ضروري ګرځول شوي دي خو د قبایلي ضلعو په زیاترو برخو کې د قانونو او معدنیاتو صوبائی محکمې دفترونه لا هم نه لري
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د بلوچستان د پښتون سیاسي او ادبي شخصیت سائی کمال خان شیرانی پر ژوند او کار په روانه میاشت کې یو کتاب له چاپه راووت چې لیکوال یې داود مومند دی په دې کتاب کې د ارواښاد شیرانی د ژوند بیلابیلو اړخونو د هغه مبارزې لاسته راوړنو او ستونزو ته کتنه سوې ده تر دې وړاندې هم د سائی کمال خان شیرانی پر ژوند ځینو لیکوالانو لیکل کړی دی نجیب امر پر دې موضوع یو رپورټ برابر کړی چې د یو نظم په شیرونو پیلېږي
غل خونیم چې شرمېږم ستا د مخ لشین کی خاله ستا د زوکړې لشنه غرزه د پونګې لشنه دیواله ستا د سوچ مرګای د نهي شیرانی سائیں کمال
دا غږ د داود مومند دی چې د شعر له لارې د بلوچستان د نامتو سیاسي او ادبي شخصیت ارواښاد سائیں کمال خان شیرانی ستاینه کوي داود مومند چې نیکونه کابو سل کال وړاندې له مومندو بلوچستان ته کډه شوی او اوس یې کورنۍ په ژوب کې میشته ده، د 2006 کال په سپتمبر کې د سای کمال خان شیرانی پر ژوند او مبارزې یو کتاب هم چاپ کړی دی. نوموړي مشال راډیو ته وویل په یوې پاکستاني ورځپاڼې کې د سای کمال خان په اړه د ناسمو معلوماتو خپرېدو هغه اړ کړ چې مخې ته راشي او په دې اړه مستند معلومات په کتابي بڼه خپاره کړي.
یو ورځ ما د اردو جنگ اخبار کالم را واخیستی، سای کمال خان باندې د کالم لیکلی، نو په هغه کې دا لیکل شوی و چې سای کمال خان شیرانی ایک بلوچ بزرگ رہنما جو بلوچستان کے پہاڑوں سے نیچے اتر کے سیاست کے میدان، نو دا پرما ډیر بد سرخص و چی سائی چکم دی پشتون او پشتون نیشنلسٹ او لاڑی پر دبل پکام باندی غس مسماس.
لیکوال پر دې موضوع د کتاب لیکلو یو بل لامل دا ښیي چې د هغوی د سیمې ځوان کولچې د عصري زده کړو لپاره مرکز اسلام آباد او یا هم پنجاب یا سند صوبې ته ځي، نو د نوموړي په وینا د خپلو مشاهیرو په اړه د پاکستان په نصاب یا رسنیو کې څه نه ویني، نو بېلابېلې پوښتنې ذهن ته راځي چې ځواب غواړي او د هماغو پوښتنو د ځوابولو لپاره لیکوال دا ګام پورته کړی دی. سای کمال خان د 1940 کال د جنوري په دریمه په ژوب کې نړۍ ته سترګې غړولې وي. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ ایښودونکو څخه دی، خو تر هغې وړاندې هم د سیاسي او مدني فعال په توګه کار کړی دی. د هغه نږدې ملګری ډاکټر شاه محمد مری وایي سای کمال خان شیرانی یو بې جوړې شخصیت و.
سائی کمال خان شیرانی منفرد گندے گویا، یو جلا انسان، یو ڈفرنٹ سڑے. کمال خان پہاگا کسانو کے اوچ ما خیال تھی دگا جنجال نہ اوچ ما تا پیسے پیدا کاجی نہ پیدا کاجی سنگا کوم سنگا نہ کوم، یو دا انفرادیت ہے. او بل دغه دی چې ډیر سپین سړی وو، وام هر څه چې په زړه کې راغی هغه بیانولې، دا په هغه کې دا گویا اگر مگر نه وو. او دریم دغه دی چې دا سړی زموږ په علاقه کې یعنی تعلیم یافته خو هر څوک وي، دا سړی ډیر بیخي زیات تعلیم یافته وو او تعلیم سره سره دا مفکر وو.
ډاکټر شاه محمد مری د سای کمال خان د تحصیلاتو او د مطالعې یادونه وکړه. نوموړي د ژوب او کوټې ترڅنګ د پېښور په اسلامي کالج کې هم زده کړې کړې وې. هغه د ورځپاڼو، مجلو او کتابونو د لوستلو مینهوالو. د شاه محمد مری په وینا سای به د بېلابېلو ژبو کتابونه لوستل او لوی لوی کتابونه به په یو او دوو ورځو کې ختمول.
دا سړی بیخی کتاب کل په لندن کې چاپ شوی دی که په پېښور کې چاپ شوی دی، دا ضروری و چې دا ته کتاب د خامخا کمال خان ته رسیږي او کمال خان یې ویایي. او یو خدا د مطالعه ډیر زبردست عادت وو او کتابونه ویل، نظریاتي فکری ادبي شیان هم ویل کتابو سره، او بل اورېدل ریډیو. نو دوره په هغه ځای کې ناست وو او شاګردان جوړول، دا کتاب واغه ته ورکه، دا کتاب واغه ته ورکه، بیا بے سونو کوا. او په دغه کې ډیر کسان گویا دای جوړ کړي وو.
ډاکټر شاه محمد مری وای هغه په خپل نیخ پنیغه د سای کمال خان شیرانی او دغه د تحریک د نګدی ملګرو ډاکټر خدایداد، عبد الله جان جمال دینی او بهادر خان بنگلزی پلوی شاگرد او ملګری پاتې شوی دی. هم دې منی هغه اړخړه چې پر زنوې کتابونه هم ولیکي،
یعنی بایوګرافر یم زه په بنیادی طور سوانی عمریان لیکم. نو دا سلور سره سلورم پلا پات دی درې سره ما هر څا چا باندې کتاب لیکل دی، عبد الله جان جمال دینی باندې هم، د ډاکټر خدایداد کتاب په بارا کې هم کتاب لیکل دی، او کمال خان په بارا کې هم.
نو ما وړه وای پر دې خوشاله دی چې له هغه وروسته زلمه داود مومن د سای کمال خان شیرانی پر ژوند او مبارزې کتاب لیکي او داغه د ژوند نوري درسي هم پرانیزي. د سای کمال خان شیرانی زوی رشتینمل شیرانی وای پلاری د قام په مبارزه بوختو، نو هغه ته زیات وخت نشو ورکولې. نو موړه خوشاله ده چې د پلار پر ژوند او کار یو بل کتاب هم ولیکل شو او چاپ شو.
سای بابا به تور پلار یو بهترین پلار وو. د سای با اکثر پر کور نو سیاسی حلو جلو کې باخته وو، د دغه وجه هغه مشته پر وخت نه سورا کولای،
خو بیا ته سی پر کور بو ډیر میناناک او ډیر شفیق لار ب داوود مومند له ډیر کم عمر سائیں بابا سره ناسته پاسته وا تلې راتلې با کتاب پاړه کتاب خو د سائیں بابا ژوند لیک دی بایوګرافي ده او په کتاب کې د سائیں بابا سیاسي او ادبي زندگی داوود صاحب په ډیر ښه طرز په ښه تفصیل او ښه مستنده لیکلې ده.
داود مومن وای هڅه کړی دا چې په خپل کتاب کې د یاد مشر پاړه جامع معلومات لوستونکو ته وړاندې کړي.
لکم غرونو لکم جو خلګو چې دی راوتلې دی او بیا ځان یو د پېښور یونیورسيټي ګولډ میډلست کړی دی، نو هغه ابتدایي تعلیم چې کومه غدي هغه ما لوستونکو ته هغه کړی دی معلومات، او بیا لاغه بعد د نوکری څخه د داغه سلسله، بیا نو راځه د مبارزه څخه ده هغه کلټخانه وه، هغه که بیا د اوبو سر مدرسه وه، بیا که د شنې پونګې کمیونو، او بیا که پښتو مجله په 1953 کې هغه، بیا د رور پښتون د خان شهید سره ملګرتیا هغه، او بیا د ژباړي د ډیر کتابونو ژباړلي.
خو د بلوچستان لیکوال سیډونکې او استاد میر حسن اتل د داود مومن چاپ شوی کتاب سره لدی چې ګټور بولی، خو وايي لیکوال کول شول تر دې هم وړاندې لاړ شي او لا نورې نوې خبرې ولسته وړاندې کړي.
ما دا توقع ول ډیر سي داود به نوې شی راو منستر راو، اغه نو یو شی مان په کې ولدل، یو شی سي کوم وي د ساينس زخصه انټرویو کڅه د سنوي شانو سیسمات نظر نو تیر سی، او یو د سیاسي خدمات نسبتا تفصیلی بیان سی، زموږ په نسبت یا ما څو بیان کړو یا نور کوم خلکو څه بیان کړو. یو د داوود څخه خپل ذاتی له سر کم تاګور اتاک سو، یو د خاص د ناروغي په شکو کې هغه د تاثیرات په شکل کې په ښه خوژکی انداز ملایم نصر کې داوود دا شی منشن کړی.
سای کمال خان شیرانی ګڼ اثار له نورو ژبو پښتو ته ژباړلی او په بلوچستان کې د پښتو او بلوچ په نوم په خپل وخت کې مجلې هم چاپ کړي چې پکې د هغوی د همخیالو ملګرو مطالب خپرېدل. د ژوب لیکوال شاعر او سپینروبه شخصیت برملا خان برمول چې د سای کمال خان شیرانی نږدې ملګری پاتې شوی او ناسته پاسته ورسره شوې ده، وایي ارواښاد شیرانی خبرې کمې کولې خو لیکل کار او مبارزه ډیره کوله. هغه په ځانګړي ډول د ژباړو یادونه کوي.
سای دا کمال خان سای دا شاعر هم ادیب هم سیاستدان هم، دغه شی د ترجمې ډیرې کړي د سقراط د افلاطون ډیرې ترجمې، دغه سب مقدمې دی اگر ترجمه کړي دي په پښتو. ډیر زبردست انسان وو، ډیر اشراف انسان وو.
د سای کمال خان پر ژوند زنو نورو لیکوالو هم کار کړی چې یو پکې د بلوچستان پښتون لیکوال سیډونکې او استاد میر حسن اتل هم دی. هغه د خپل کړی کار پاړه مشال لړی او ته داسې ویل،
د سای دغه یو مجله چلوله پښتو په نوم باندې یو مجله استلس بیا ګورمنټ اسیس کله پاره کې ما دا کار وکړ چې هغه مجله یو لسګانې کومه وا چاپ سوی، یو غانه بیا د دوو میاشتې نه ګرځې دوو لسګانې مجله چاپ سوی، دا ما ریکمپوز کړ او بیا د هغه د یو برخه سو په دویمه برخه کې دغه کتاب په اول سر کې د سای ژوند لیک، بیا د علمي خدمات او د ادبي خدمات، بیا د سیاسي خدمات سکمو، بیا پښتو ټولې منشورو عین داو، او بیا د ملګرو لنډ پیژنګلوي او فاغه کې ډېر خدای داد د ډېر نږدې ملګری، او عبدالله جان جمالدینی صاحب خپل د سی یو نیم سل تر یو سل اویا مخه پورې ما د سی تحقیقي غونډې یو کار د پر ژوند وکړي.
سینیټر رضا محمد رضا وایي په نوو ځوانانو او پیغلو کې د زنو پام د خپلو مشاهیرو د ژوند په اړه سیړنو ته اوړېدلی چې دا یو غوره ګام دی.
یو بالکل د کالج د یونیورسيټي او انجلی دا بلکې شیرانی هغه په خپل یعنی امپیل هغه پر کمال خان شیرانی باندې کړی دی خپل کیسی دی، آغاز ماتر نظر تیر سو اغم ډیر شایسته شي دی او ډیر د قدر وړ معلومات را غونډ کړی دي. نو دغه سی د داود مومن سی دی دغه کتاب او دغه از ما امید دی باوري او چې دا یو سلسله روانه سوله پر سائیں کمال خان شیرانی باندې به نورم وسی. دا ډیره شی خبرې دی او دا ډیره د غسل ابزایی خبره ده زموږ د ټولو د پاره، او نور ځوان به ودی ته متوجه سی چې
د خپل وطن او داغه د کارمانانو هغه د ملي اتلانو به داغو قدر به وکړي او داغه کارنامی او کوم خدمات یې هغه خپل ولسونو ته وړاندې کړي.
نوموړی وایي دا ګام ځکه هم ګټور دی چې د پاکستان په نصاب او رسنیو کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د اتلانو ذکر نه تر سترګو کیږي. نو په دې توګه به پښتانه ځوانان د دا ډول کتابونو له لارې د خپلو مشرانو له قربانیو خبر شي. سای کمال خان شیرانی د 2010 کال د نومبر په 15مه نیټه د شپږ اتیا کالو په عمر کې په ژوب کې وفات شو او هملته په خپلې پلرنۍ سیمه کې خاورو ته وسپارل شو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio